د هغو تورونو لکبل چې ګمان کیږي تر ډیره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زندانی سوی وو. تکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغو سرسختو رقیبو هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تګ په باب خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونیخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبری اجنس پرون د هغه هیواد د ولسمشر الهام علیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشن به ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځایي وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتګ پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو د دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوي دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودانیم. دا ور پورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمانه ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پورا وړیم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. اے تاسو ته وایم، دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هاغه دی د ګودر پر سر راوګرځېده. هاغه دی له مدرسې راتاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه یې شم، له مهاجرت ناراستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پراموس پوها او مهربانه ماشومه ده. او هو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او لمینه ډکدا پر ټولو کلیوالو مینا او خوشحالی ویشي چې ورسره کینه کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي د کلی ژرندګړې چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی چې څوک ستړی لاروي ژرندې ته ورپېښ شي په تور چای جوش کې درته شین چای شوي په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي ته به وایې د خندا کلي ورسره ده په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي د سیند اوبو ته وګورئ زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیږو سره یې سرونه وجنګول سپې ماتې راماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیږو پر سرونو راواوښتې همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې غمونه راغلل د دردونو راته مخه شوه وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم دردونه او کړاوونه مې وزغمل زغم مې وکړ حوصله مې ونه بایلله اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل په خندا یې زما غېږې ته رامنډه کړه ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه پر تندي مې خپل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل زه د خوشحال خېلو کلی
یاره خوشحاله کا کور دې له غنمو ډک شه ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي
چنار ګله خوند و مزه خو به خود کوي ستا خواږې خبرې اورګړي دي او د ژرندې غږې پرې د پاسه بل خوا
چنار ګله خو ژرنده کې
وهلکه عماد خانه دا چا پسې راخیسته یې کور دې وایم له غنمو ډک شه څه خبره ده چې داسې ورخطا یې
ورخطا نه یم چا راته وویل چې چنار ګل به د مزد یو من غنم درکړي
چا درته وویل
ملک صاحب حضرت خان راته وویل ملک صاحب سینه بغل دی چا ورته ویلي چې د مزد د غنمو نینې سینه بغل ته ګټور شی دی د سترګو په رب کې سړی جوړې ملک صاحب وویل چې په یو منډه به ترې غنم راوړې
پرېږده یې خوشحاله کا د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي وی وبخې عماد خان
څه دې ویل
څادر دې راونیسه چې یو من غنم درته وتله
وی له تا نه مې چار کې دغه دی دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ
چنار ګله غنم سم او خواږه ورته وتله داسې نه چې غاړه دې بنده شي
ښه ده خوشحاله کا په سترګو لپنیمه خو به یې ورته درانه وتلم بسم الله کور دې له غنمو ډک شه دایم یو من د مز غنم راونیسه څادر دې
دغه دی
دغه سې ایچا وسې زامن غنم دې ډېر شه دای هم غنم
هله قیمت خانه غنم سم په څادر کې وتله حسنه چې په لاره کې درنه توی شي
بی غم اوسه خوشحال کاکا احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد
وای احمد خان لګ را وګرځه چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځېده
وای سر دې د ژوند په څرخ ما چې چنار ګوله ګوله څه دې ویل
ګوره دا توره ګوله خو پیژنې
وو پیژنم
ملک صاحب ته وایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وادې ورېدل
اتمان
اے خویندلونو لګ ماتم ځای وکي. نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زما خپکې لرم. ملالې لورې تم راځه له ما سره بکینې چې کلیوالو نجونو سره بلاده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندې ګلې. ملالې لورې، زه خو وایم چې بیخي د نسرین تر څنګ کینئ.
شریفه ښه وایي. راځئ ته ملالې دواړه دلته کینئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چه دا سدا بیا خدا دے کیناستو. ها اوس دا وایا چې څه شاته شکر دی وراول چې ټول علاقه د شاتو مچې در نه راتاوې دي.
زه خود کلی دا یم، دا یا د سی وی لکه د شاتو د مچیو ملکه. د ټول کلی د ماشومان په زیګون کې مله امیدوار مې اند سره مرسته کړی دا.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوې یم.
هلته دې څه شي زده کړي دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې یاد دي.
ته خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړي؟
هو، خو ته ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د یوټیوب خبره کوله؟
هو، ما وی چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډنګ تران او ډنګ تران مې د چا خبره د پخو ګردو ته هم نه رسیږي.
لږه ورورو غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې کې خو شک نشته. وایم که ماته خدای پاک په دې سپین سره اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوي که څنګه.
وایم خدای دې لمن زرغونه که، چې نیمه شپه مې زه به دې خدمت ته درځمه.
وخزو اونجونو، علی شریفې ته دعا وکي چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناسته ای؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خودی ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم که نه چې ستا بامیاد چی.
نه نه، زما زده دی. زه خو وایم چې ځینې خبرې زما مومنه، چون مندوارو مندو تا دی گتا ورسیگی نه ضرر.
ستا کم خبری اومنه ما؟
حسی ما ویل چی کلا کلا لڈاکتری نا پزینو خبرو کی مشوره اخلا. ڈاکتر ابا
لڈاکتری نا در چیش مشوره اخلا ما؟
دو مورو ماشوم دسی گون پارا.
بس بس فرزانی، زل ڈاکترانو نا دیر خپیگم.
خیر دی نسرینی، تو خو سکیگم ما، فرزانم لبادا نیتا ندر توایی.
شریفی تروری، نسرین حسی را تسروش نکیگی. زخور توایم پخپل سرزینی کارونا مورو ماشوم تا زرر پیخوی.
هو دا خبری پا تلویزون که برازی چ پخپل سر علاج د مرگ خطر لری.
لخیر دا پولم جوره شو، اوز با دا پتی دا بلا پولا جوره کم.
اوهو، را مالک صاحب نده چه پا پتی که کاتی که خوصی ناو بخلو.
رازه رازه چنار گلا، اوله داسی شورتی و داریده اوله زان سر بنگیگی.
مالک صاحب، او ریدلی میدی چه دا سیناو بغل پا ناروغه که کار کول بدن تا تاوان لری.
اهم داسه دا، مام لداکران او ریدلی چه پا دی ناروغه که آرام و استراحت کول خبی.
وایم کور دی لغلی داکشا مالک صاحب، چه داسه دا خدا با ما آرام کرائی و پلاو پتای با دی پا بلچا جور کرائی و.
نو زخم روغ و جور بانی آدمیم، چه سڑای ناروغه نوی کار کول خو بدن تا گٹه لری.
کاکا آغاز ما د مزد غنمونی نیلکا چه خیدر بانی لگی دلی دی. ما ورطا ویلی و چه د غنمونی نی د هر مراز دارو دی.
والکه چنار گلا، ویخی که پا خوب کرا تا گڑی د چه شی د غنمونی نی؟
وایم کور دی لغلی داکشا ملک صاحب، د جرانده د مزد غنمونی نی. مالا دا خبرم ورطا وکڑا چه مالک صاحب دی نینو تا تورا گوڑم ورگرده کی، چه دخلی خوانده ور برابر کی.
چینار گلا، تا دا غنمو دی نینو او دا تور گوڑه دندو را دنگوی، خوزما ور بابی هیچ سر نخلاسی.
مالک صاحب، وایم کور دی لغلی دکسا، تلک چورت روخا در پویاد باشی، دا سینه او بغل دا سه مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلې دي.
والکه لزانه کمقل مجوړه درته می وویل چې زنه سینه او بغل وم او نه مینې مینې خوړلې او نه توره ګوړه
وهم کور دل غلی داکشه. خو پرون د ژرند ته احمد خان را لېږلی و، ورته دې ویلي و چې سینه او بغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینې وخورې او سینه او بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی. دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنې مصیبت خان ما ته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې له غلې ډک شه.
خود یې دوکه در سره کړې ده، ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي. زه به مې لورکۍ په ټال کې وزنګوم. ښایسته آللو به ورته ووایم.
آللو شي آللو بلبله مې للو، په ټال کې چې ټالۍ وهي ټالۍ زما ګوډۍ وهي. ګوډۍ را باندې ګرانه ده، لورکۍ را باندې ګرانه ده، د دادا بلبله کا ده.
اوهو، چې دا المار له کومې خوا راختلی؟ نامې خدای دې وي، نن خو پلار او لور ډېر خوشحاله ښکاری.
خوشحاله خو به خود یو. لورکۍ مې یوه ډېره خوږه خبره راته وکړه.
څه یې درته وویل؟ د دې خبرې خو مې لا نه دي اورېدلې. ایله دادا کاکا او ماما وایي.
مقصد زی په اشارو اشارو او په دې نیمکله خبرو پوه کړم.
څه یې ویل درته؟
ویل یې چې مور مې د دادا ته څو افغانۍ ورکي.
ښه ښه، دای بله خوشحالي. دادای په افغانۍ څه کوي؟ پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپله لورکۍ پی مریضه کړي.
نه نه، پاپړ ورته نه اخلم. دادای د ملک صاحب نه قرضدار دی، چې هغه ورته ادا کړي.
څه؟ د ملک قرضداري؟
هو.
هغه د ملک صاحب خو له میرمنې سره دی خواره روان دي.
پلوشي، زما ډېر ضروري کار پیدا شو، زه ځم چې را باندې ناوخته کېږي.
ای بس سړی، ته لږ صبر وکړه چې ملک صاحب او میرمنې د څه لپاره دلته راځي.
پلوشي لورې، موږ هم درته راغلو.
خدای مو راوله، دواړه ستړي مشئ. ملک کاکا ستړی مشئ.
ښه ده شي لورې، خدای دې د بچو له غمه وساته.
امین کې له تاسو سره یو ځای. ملک صاحب، ته او شریفت ورور دلته کښېنئ، زه به تاسو ته چای راوړم.
د چای دې جار شم پلوشې لورې. د ملک له احمد خان سره څه خبره وه؟ زه هم پټه پسې راغلم، ما وی هسې نه چې سره خوابدې شي.
ملک کاکا، څه خبره دي ولې احمد خان سره؟
پلوشې لورې، احمد خان ته د خدای د نیکو هدایت وکړي. له ژندګړي چینارګل دی زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستي دي.
ملک ښه وایي، ورته ویلی دی چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښی وي.
نه دې کړي ترورې، خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم. یو من غنم به زه تاسو ته راوړم.
پلوشې لورې، غنم دومره خبره نه ده، خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي. په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي.
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا، خو ما ته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي.
پلوشې لورې، په مهربانۍ وپوهوه، هسې نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي. پوه شوې لورې؟
و ترورې.
څوک یې؟ راځئ.
بی بی مزینی،
میلمانه منی؟
ولې نه، په سر سترګو یې منم. میلمانه خو د خدای دوسته وي. راځئ راځئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. نسرین ستړی مشي.
جرد شما خاده شي، خدای دل غمه وساته.
امین له تا سره. راځه د لوښو تر څنګ دغلته په دا پوزي باندې کښېنه، کیسې به سره وکړو.
نام خدای دې مدینه، دا لوښې دې څومره پاکه صفایي مینځلي دي.
پاکي او صفایي خو ښه وي نسرینې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې وایي پاکي او صفایي د ایمان برخه ده.
مدینې، دا خبرې به دې له مولوي صاحب نه زده کړي؟
هو، له مولوي صاحب نه مې یادې دي، په خپله یې یادوم. ته صبر چې تا ته چای راوړم. په خبرو شو، د چای ست مې هم درته ونه که.
نه نه، چای دې در باندې قرض وي، زه یوې بلې خبرې ته راغلی یم.
خو وایه، بلای مه ترمنځ کوه.
هغه ورځ شریفي پورت په غوږ کې راته وویل
چې بیبی مدینه لکه چې امیندواره یې. زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم او یو څه لارښوونه هم درته وکړم.
وی وی نسرینې، ته څومره ښه ښځه یې.
نو خاندې ولې؟ په دې کې خو څه شرم نه دی. خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه کړه انشاءالله.
ځکه مې وخندل چې شریفې هسې درسره ټوکه کړې ده.
خی خبره داسې ده، نو زه به لاړه شم نو، چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي.
ښه نو په مخه دې ښه، الله دې مل شه،
جنتي شي.
بیبي مدینې، چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې.
مولوي صاحب، خولۍ خو مې دې مینځلې وه، خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته؟
نه نه، پیشو نه ده خوړلې، د بام په سر مېلمر ته ایښې وه، کارغه پرې راغی په پنجو کې یووړه.
څه وایې؟ کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي.
کارغه ملامت نه و، د به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حمله یې پرې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بیبي مدینې.
کدی توتی وزر زما وای، د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما، په خیالی دا څکانې وشوې، نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه، وخیالی لونګینه وخیالی لونګینه، هی وخیالی لونګینه وخیالی لونګینه
وخیالی لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټې مور غورځی؟
یار احمد خانه، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو تم نه پرېږدی، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
و بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیر ټایم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شولم. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بنګېږې؟ ای زوروره،
ته کښېنه کنه، چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلماني بکس دې را واخله، چمبه پې وهه، چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ښهته صبر، چې دا د مینې وریژو پیټه له اوبو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. ایله مې اوږې سپکې شوې، اوس تو د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اټن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وایم، څنګه درته وایم؟
بیخي سمه ده. په ګلغونډۍ په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو، دا بوجه به څه شوه؟
عاشقا چه وسول؟
دغه د مینو وریجو پلیټه دغه تاره تب شو، چې دا به چا وړي؟
اے دا د اوا ټپوسانه به نه یې وړای؟
نه نه، ټپوسان یو مات پلیټه کله وړای شي؟
یاره شک پکې مبولا، په هوا کې ډېر خرخره ټپوسان ګرځي، اسې نه چې پلیټه یې هوا ته پورته کړی وي.
خیالي کمقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه، چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړای، یا دیوانو، یا هم بنی آدمانو.
ښه، د رسم کتابچه او کتابو تخمه تخچه جوړه کړله.
ملالۍ،
نام خدای دیوی دا د سمره کله تخچه جوړ کړه
سنگین لالا په دې کې به کتابونه او کتابچې پاک او صفای خوي
آفرین ته ډیره تکړه او بیدار انجلی په دې خټو او وړو وړو تیګو څه جوړوي
ننځکه ته کوټنه جوړوم پکې خوشاله بوي
ننځکه دې ډیره در باندې ګرانی دي
هو الف بام ورخایم سندرم ورته وایم زم ور سره ډیره خوشاله یم
او رښتیا له مهاجرت نه چراغلی یو د کلی له ماشومان سره بلد شوی کنه
هو له ماشومان سره ملګری شوی یم ورته وایم چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکه به هم لوبو
خو د دې کلی د ماشومانو به نانځکه نه وي
وایي چې نه وي دا زما نانځکه به سره لوبو دا زما د رسم په کتابچه کې به رسمونه هم کاږو
شاباس ته خو مې تکړه خورکی د زاړو میره دې لیدلې
هو لیدلې مې دي هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي
آفرین همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو
ښه ده لالا جانه لاسونه به پاک په صابون ومینځم
سنګینه زویه لومور به دې دا لوښي واخله
ته صبر مورې ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم
په برکت اوسې سنګینه زویه ډېرې ستړی کړم
صبر پلاره چې له تا نه هم د کور لوښي ورو ورو راواخلم سړی کړی به یې وي
په احتیاط یې ونیسه نازک لوښي پکې دي چې مات نه شي واخله
بېغمه اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مې کېښودل
د کلیوالې کور ودان چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مو ړنګو دوی کور راکه
یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي ډېر ښه خلک دي خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي
آمین
د کلیوالو دا خبره مونږ نه هیرو چې واس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا مونږ به څه مرسته سره وکړو
وی مورې دا سوای متل دی چې جاړې لړم دوستر گو هم خکېږي
لستر گو دې جار سم سنگینه زویا خو اس ما ویل چې مونږ په واس به څه پوره وی چې دوی سره یو کو
مورې پوره او خدای دې بند نیمګړې دې په مهاجرت کې پډې رو شیانو کې مونږ هم تجربه پیدا کړې دي دا خپل تجربه به ور سره شریک کو
رښتیا سنگینه زویا د تجربه خبره دی وکړه په دې کلی کې مې یو ظلمې ولید غریب بزند وهلې و ډیر په خپه شو
ما مولید خو امي ورته بد شو ته صبر د دې کلی د خژون لپاره ما یو چرت وهلې دی که خدای کول هر څه به خشي
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو نوری با پراتنی که که وکلو تر حقی تاسی طول پلوی او بخون کی رب سپارم خواخ او سوکال او سک ما شمانو سر مینا او دی مشرانو درنخت مو هیر نشی سفر دل مرمو وکر تجربه شورا کر حقانو سجوندون ده چه تیر شی پتیارو که
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د ازادي ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انی فعال نظیفه جلالی ده د په ناروی کې او سیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي له هغه څخه د مرکه په پایل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي چیرته زیشېدلې او زده کړې چیرې کړې دي
ډیره زیاته مننه زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید سو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زوم درې ورونه میو او موږ څلور واره زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ می په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله نو مجبور اسول چې بیرته کابل تراسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکی میزه مکتب ته ورواچول مو په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه خوروسته زما مورکی د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا سوی و په زابل ولایت کې هل تولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه خوروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنس وای کولای هغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکی څخه ځما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی وو هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې د ما ورکړل او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندي. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست یو موده مو په زابل کې تیر ده یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی هغوی دی کابل دی او کې بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده او مورکی می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکی یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکی همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای شو. نو بیا چې زابل ته ولاړم هلته د اتم ټولګي څخه تر 12م پورې نو په د مکتب دوره مې وه طبیعي خبره ده چې د زمان په تیرېدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغناني ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلی او شغناني ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري لیکن د اوزبکي په شان باندې د پشایي په شان باندې د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبای چې موږ په دری او پښتو کې کارو امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته آزادۍ رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه للا صبر کړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلابیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبخت نه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی وی خواز ما د لاسی صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدینې چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سو زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات څه اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچ لوړه و او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات و، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسو په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سول، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخستل سول او دا سنټر بند سو.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچيري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنی به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې نه نغله او دا سنټر وتړل سو.
ورسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلی، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلي زه د ډیره تهدیدېدله ما او ډیر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلي د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې، نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دې دوه نفر وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنې هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله، وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی شي زده کړی ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفیس ولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي، او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و، چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شاین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې لکومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په مول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي، ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافي د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي، او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، د دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویان کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه موږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی دی یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلای شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکو لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې با ډایالوګس کېدل، کله چې با غونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دادی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل د هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي. او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ورباندې کار کوو هغه مو وویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې طالبانو سره مو کتلی دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوندې خلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تسته اچي تاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایماله کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی که چیرې څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایست کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابین کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابین کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت نا چاری دا شین خاله زما سخت نا چاری دا شین خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے